پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې مزه اجمل اند هرکلی کوم. شمشاد زدران را سره تخنیکی همکاری کوي. د افغانستان د ملي شورا دفتر ویل هندي پلاوی سره په مهمو ستراتیژیکو مسلو هوکړې ته رسېدلې ده. په داسې حال کې ده چې ټاکل شوي په نږدې ورځو کې د پاکستان یو لوړ پوړی هیئت د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز په مشرۍ هم کابل ته سفر وکړي. دا د دې خبرونې د سر موضوع د نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي یو شمیر طالبانو له افغان دولت سره د سولې د خبرو لپاره لیوالتیا ښودلې ده. د تخار ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د دې ولایت د دشت قلا ولسوالۍ بیرته له طالبانو ونیوله. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د شمالي کوریا له چارواکو سره د خبرو لپاره په پیونګیانګ کې دی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي یو شمیر طالبانو له افغان دولت سره د سولې د خبرو لپاره لیوالتیا څرګنده کړې ده. جنرال نیکلسن دا خبره پرون وکړه. ویل چې د طالبانو له یو شمیر لوړ رتبه او منځنۍ درجې غړو سره پټ تماسونه موجود دي. نوموړي وویل له هغو خواوو سره چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رول لوبولی شي د خبرو اترو چینلونه هم پرانستل شوي دي. دغه لوړ رتبه امریکایي قومندان وویل دا مهال د افغانستان د سولې په اړه د پردې تر شا پراخې ډیپلوماتیک که حدسه او خبریتری روانه دي. جنرال نیکلسن دا هم ویل چې د طالبانو په منځ کې هم د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې روانه دي. د تخار ولایت چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د دې ولایت د دشت قلا ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیوله. د تخار د والي وین سنت الله تیمور ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
سه ساعت پس از سقوط دوباره برست نیروهای امنیتی
دی وی د دشت قلا ولسوالۍ له سقوط څو ساعته وروسته پرون بیرته د افغان ځواکونو لاس ته ولوېده. هغه معلومات چې موږ یې لرو د دې عملیاتو په ترڅ کې اته وسلوال وچل شوي او یو شمیر نور ژوبل دي. د تخار ولایت چارواکو پرون د دې ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت په کجکي ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له یو زندان نه 102 تنه آزاد شوي دي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک نن ازادي راډیو ته ویل چې د آزاد شوو په ډلو کې 2 ماشومان او 15 خسي دي او په دې اړه چې څومره نورې ملکیان او پوځیان دي څېړنه روانه ده.
دا چې تیره شپه د کجکي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د کمانډو ځواکونو د وام کنډل لخوا څخه عملیات ترسره شوي دي. په ترڅ کې په تعداد د 102 کسه محبوسین یا زندانیان چې هلته د مخالفین مسلح دولت په زندان کې وو هغوی را خلاص شوي دي.
ښاغلی ځواک همدارز وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې 4 د دولت وسلوال مخالفان وشل شوي او 2 نور نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه رسنیو ته د کجکي د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د شمالي کوریا له چارواکو سره د خبرو لپاره په پیونګیانګ کې دی. لافروف په داسې وخت کې شمالي کوریا ته سفر کوي چې د امریکا او شمالي کوریا د ولسمشرانو ترمنځ غونډې ته چمتووالی روان دی. پیونګیانګ ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سفر د مسکو یوه هڅه بلل کیږي چې غواړي وښيي له امریکا او جنوبي کوریا سره د شمالي کوریا په ډیپلوماتیکو تماسونو کې روسیې رول لوبولی دی. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته لافروف وویل مسکو د دواړو کوریاګانو او امریکا او شمالي کوریا ترمنځ له تماسونو هرکلی کوي. روسیا او شمالي کوریا په خپلو کې لنډه پوله او دوستانه اړیکه لري. ټاکل شوی ده چې د ناټو تړون او روسیې شورا نن په بروکسل کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې به د اوکراین د شخړې د پوځي مانورونو په اړه د کړکیچ د کمولو او د نورو موضوعاتو په اړه خبرې کیږي. په 2014 کال کې د روسیې لخوا له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې تر الحاق وروسته د ناټو او مسکو اړیکې بحراني شوې. دغه راز لویدیځ او روسیا په دې وروستیو کې د سوریې د جګړې او په برتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو د پیښې له امله په ډیپلوماتیکه جګړه کې ښکېل شول. اوس ناټو له روسیې دا هم غوښتي چې د مالیزیا د هغې الوتکې د غورځېدو مسؤلیت ومني چې په 2014 کال کې د اوکراین پر فضا وویشتل شوه. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په روانه اونۍ کې ویل چې له روسیې سره ډایلاګ به د شخړې په کمولو او غیر قصدي پوځي ټکر په مخنیوي کې مرسته وکړي. او د امریکا د بندیزونو غواخونو د روسیې د تیلو لوی شرکت لوک اویل د ته اړ کړ چې په ایران کې د پراختی پروژو پلانونه ودروي، او هندي کمپنۍ چې په نړۍ کې د تیلو د تصفیه لوی تاسات لري له ایران څخه د تیلو پیرېدل ودروي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې دغه دواړه پرمختګونه د دې ښکارندوی کوي چې روسیې، فرانسې او هند حکومتونه چې د امریکا لخوا د بندیزونو له لګولو سره ویلي چې له ایران سره به تجارتي اړیکې وساتي له ستونزې سره مخ کیږي. امریکا له ایران سره د نړیوالو اټومي تړون له وتلو وروسته پر دې هیواد د سختو بندیزونو لګولو پریکړه کړې ده. د لوک آیل شرکت یو چارواکي د چهارشنبې پر سپانګوالو ته د دغو پرمختګونو په اړه وویل چې تر اوسه دوی نه پوهیږي چې ایران کې به یې پلانونه څه وي، خو د اوس لپاره یې هر څه په ټپه درېدلي دي. رویټرز خبري اژانس تغراز د هندي کمپنۍ د یوې سرچینې په حواله ویلي چې د ایران د تیلو ملي کمپنۍ ته یې ویلي چې له ایرانه به د تیلو اخیستل په اکتوبر یا نومبر کې ودروي.
خبرونه مل آزادۍ راډیو نو اوریدل. رضوان مراد درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده په نږدې ورځو کې د پاکستان یو لوړ پوړی هیئت کابل ته سفر وکړي. د هندوستان یو هیئت کابل ته رسیدلی دی، او د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي له دې هیئت سره مهمو ستراتیژیکو مسایلو کې هوکړې ته رسیدلی دي.
په دې تبان د مهم ګام دی، او مونږ دپاره د دې ستراتیژیک اهمیت په اړه چې مونږ د سیمې د هیوادونو سره
د ملي امنیت د شورا ویان قادر شادې څرګندونې به وروسته په یو رپورټ کې واوري. افغان کمانډوز واکونو په هلمند ولایت کې د شپې په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو له دوو بیلابیلو زندانونو نه 103 تن آزاد کړي دي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. دا به هم واوري چې د خوست چارواکي وایي د غلام خان بندر په پرانیستو سره باروړونکو ګاډو ته تګ او راتګ ډېر شوی چې د خوست ګمرک عواید ورسره زیات شوي دي. همدارنګه که وخت دا موري چې په سعودي عربستان کې روبوټ ته عربي ژبه ورخودل شوی، او څېړونکي وایي چې ممکن دا روبوټ په راتلونکي کې د پوهنتون استادی وکړي. ستړي مشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي له هندي هیئت سره یې په مهمو ستراتیژیکو مسلو خبرې کړي. هندي هیئت په داسې حال کې کابل ته تللی چې ټاکل شوې ده په نږدې ورځو کې د پاکستان یو لوړ پوړی هیئت کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د ملي اردو پخوانی لوی درستیز وایي که هند او پاکستان هر یو افغانستان ته د مرستې لاس ورکوي، بل ورته د شک په سترګه ګوري. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
کابل ته د پاکستانی پلاوی له راتګ وړاندې د هند د ملي امنیت د سلاکار مرستیال راجندر کنها له افغان چارواکو سره لیدلی چې د ملي امنیت شورا د دفتر په خبره مهمو هوکړو ته هم رسیدلی دي. د دغه دفتر ویاند قادر شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی کنها د یو هندي پلاوی په مشرۍ د کابل او نوې دلی ترمنځ د امنیتي کمیټې په دویمه ناسته کې د ګډون لپاره د چهارشنبه په ورځ کابل ته راغی.
په دې اساس وخت کې تبان د مهم ګام دی، او مونږ دپاره د دې ستراتیژیک اهمیت په اړه چې مونږ د سیمې د هیوادونو سره د متحدو هیوادونو سره د په امنیتي او په سیمه کې د تروریزم سره د مبارزې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا یو لړ خاص توافقات ته ورسېدو، او د دې په ترڅ کې د سیمې په کچه امنیتي ګواښونه هم وڅېړل شو چې د هغوی د حل لارو دپاره په یو لړ خاص موضوعاتو سره مشورې وشي.
دغه هندي پلاوی کابل ته په داسې حال کې راغلی چې تمه ده په راتلونکو څو نږدې ورځو کې د پاکستان څخه هم یو لوړ پوړی پلاوی افغانستان ته راشي. دغه پلاوی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه کابل ته راځي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي اردو پخوانی لوی درسیز شیر محمد کریمی به وایي چې له هند او پاکستان هر یو که افغانستان ته د مرستې لاس غځوي، نو بل ورته د شک په سترګه ګوري. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس هر یو چې د افغانستان سره په اصطلاح د مرستې یا د همکارۍ غږ کوي بل سره همخه اوتومات تشویش پیدا کیږي، نو دلته باید زموږ حکومت په ډیر هوښیارۍ سره خپل نقش بازی کی چې باعث د دې نشي چې مثال د پاکستان سره تشنج لا نور زیات شي او نور درد سر جوړ شي مونږ ته، او هند چې زموږ پخوانی دوست دی هغه داسې فکر ونه کړي چې مونږ د دوی دوستۍ نظام تیرو. موږ له هر چا سره دوستي غواړو، موږ له هیچ چا سره دښمني نه کوو.
که څه هم ښاغلی کریمی وایي چې افغان حکومت تل غوښتي چې له دواړو هند او پاکستان سره پر متقابل درناوي ولاړ یو ټینګې اړیکې ولري، خو په دې برخه کې لا هم کوم شکونه چې موجود دي په ټولیز شکل باندې نه دي حل شوي. د ښاغلي کریمی په خبره افغان حکومت ته پکار ده چې د دواړو هیوادونو پاکستان او هند په افغانستان کې د دوی د رول په رابطه باندې توازن ته پام وساتي. محمد حدیث فردیس، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویل یو هندي هیئت سره چې کابل ته تللی په مهمو ستراتیژیکو مسلو هوکړې ته رسیدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوي په نږدې ورځو کې د پاکستان یو لوړ پوړی هیئت هم کابل ته سفر وکړي. په رپورټ کې مو د افغانستان د ملي اردو د پخواني لوی درستیز له قوله دا هم واورېدل چې په افغانستان کې هند او پاکستان چې هر یو د افغانستان مرستې ته لاس ورکوي بل ورته د شک په سترګه ګوري. زما همکار په همدې موضوع د افغانستان د ولسی جرګې د غړي سره مرکه کړې ده. صالح محمد صالح سره پرې خبرې کړې دي او دا چې هند او پاکستان خپل منځي مشکلاتو د افغانستان په وضعیت څومره بد اغیز کړی دی په دې ورسره غږېدلې. په دې کې شک نشته،
ډېر وخت نه د هندوستان او د افغانستان په منځ کې کوم روابط چې ګرم ساتل شوي دي، هغه خاص د پاکستان او د افغانستان د اړیکو د خرابېدو په وجه دغه تعلقات ګرم ساتل شي. که چیرې هندیان په دې پوه شي چې د افغانستان اوسنی نظام د افغانستان او د پاکستان په منځ کې کوم مشکلات چې بېاعتمادي موجود ده هغه د منځه ځي، نو خامخا به تاثیر په هندوستان وي. ولې زما په نظر باندې بهتره خبره دا ده چې د افغانستان حکومت دغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي چې هندوان په دې قانع کړی شي چې د پاکستان سره زموږ ښه روابط په منطقه کې سوله راتګ
بله ډیرو بخې. ستاسو خبرې مې قطع کړې. تاسو ویل چې د افغانستان او هند اړیکې د دې لپاره ګرمې ساتل شوي یا ساتل کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابې دي، نو پوښتنه مې دا کوله چې دغه مسله په ټوله کې په امنیتي وضعیت او د سیمې په حالاتو څومره منفي تاثیرات لرلی شي ستاسو نظر؟
د افغانستان حکومت د افغانستان ولسونه زموږ د ټولو همسایګانو په ښه روابطو غوښتونکي وي او موږ ضرورت لرو چې د خپلو همسایګانو سره ښه روابط وکړو، که هغه ایران دی، که هغه پاکستان دی، که هغه هندوستان دی. ولې هغه ملکونه موږ خواهش کوو چې زموږ د نورو خپلو همسایګانو سره روابطو په نږدې کېدو باندې په هغې بهڅه تاثیر نه کوي او زموږ حکومت باید هغې ته اطمینان او ډاډ ورکړي چې د پاکستان سره په تعلقاتو په نږدې کت باندې هندوستان ته به ضرر نه رسېږي او پاکستان په دې قانع کړی کو چې هندوستان سره سلام کلام روابط د پاکستان په ضرر باندې، او دا باید موږ په ثبوت ورسوو په خبرو نه کېږي، ځکه دلته ډېر مشکلات وجود لري او موږ په دې پوهېږو. نو په دې شرایطو کې ډېر زیات د دواړو ملکونو تشویشونه چې موږ حل نه کړو افغانان د افغانستان نظام خامخا به دلته منفي اثرات وي زموږ په
منځ. او دلیل تاسو صالح صاحب په څه کې ګورئ چې تر اوسه پورې څه باندې یوه نیمه لسیزه کې افغان حکومت تاسو ویلې چې دوی هغه توازن ونه شوای کړی او د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ په افغانستان کې د دوی د رول په رابطه باندې وساتي، دلیل هم ده تاسو په څه کې ګورئ؟
ګورئ په دې ملک کې څلوېښت کاله جمهوریت تېر شوي دي، زموږ ټول ساختارونه د منځه تللي، زموږ سیاسي ساختار، زموږ نظامي ساختار، زموږ اقتصادي ساختارونه د منځه تللي. موږ ظرفیت، زموږ سیاستمداران دومره ظرفیت نه لري. یو خو تشې لاپې دي چې موږ بېدونه نه کینو، نو او زموږ راغپالان او لیډران حتی رئیس جمهور پورې موږ داسې چغې وو لکه دا خدای چې هغه د الفو موږ ټینګ کړی، خو بیا موږ هغونه ظرفیت نه لرو. موږ ظرفیتونه باید ایجاد کړو چې موږ وکولی شو زموږ سیاستمداران، زموږ دولتمداران چې دا همسایګانو سره پاکستان او د هندوستان په منځ کې چې دا کوم نیابتي جنګ په افغانستان په خاوره روان ده، چې دې ته د حل لاره پیدا کړو. یو
د ولسی جرګې غړی صالح محمد صالح وو چې تاسو ورسره د ازادي راډیو مرکه اوریده، او پر دې غږیده چې د هند او پاکستان خپل منځي ستونزې څنګه د افغانستان په وضعیت اغیز کولای شي او افغان سیاستوال څه کولای شي چې په افغانستان کې د هند او پاکستان د رقابت مخه ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو دا د ازادي راډیو دا اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي دغه وزارت په سمنګان ولایت کې په زر جریبه ځمکه د بادامو نوي باغونه جوړ کړي دي. د یاد وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل له دې سره به په هیواد کې د بادامو حاصلات ډیر او د باغ لرونکو اقتصاد ښه شي. د ښاغلي رستمی په وینا په سمنګان ولایت کې د یو من بادامو بیه 2000 افغانۍ ده. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې د سمنګان په شاوخوا 25000 جریبه ځمکه د بادامو باغونه دي او اټکل دا دی چې سږ کال به له دې باغونو نه لدرې زره ټنو نه زیات بادام ترلاسه شي. د سمنګانو د بادامو محصولات په هیواد کې دننه او له هیواده بهر ښه بازار لري. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د کارګرانو په برخه کې د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک شو. دا تفاهم لیک تیره ورځ د سویس په جنوا ښار کې د کارګرانو د اویایم نړیوال کانفرنس په څنډه کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزیر فیض الله زکی او د متحده عربي اماراتو د بشري منابعو د وزیر ناصر بن ثانی ترمنځ لاسلیک شو. د دغه تفاهم لیک له مخې په متحده عربي اماراتو کې افغان کارګرانو ته د دایمي قراردادونو د کارګرانو د جذب په برخه کې د خصوصي شرکتونو پاملرنې او په قراردادونو کې شفافیت ته قانوني زمينه برابرېږي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی وایي دغه تفاهم لیک د افغان کارګرانو په اقتصادي وضعیت مثبت اغیز لري. د ښاغلي زکی په وینا متحده عربي امارات د بهرنیو کارګرانو په اړه ځانګړي پاملرنه لري او ژمنه یې کړې چې له دې وروسته به په مسلکي او تخنیکي برخه کې د افغان کارګرانو جذب ته زمينه برابره کړي. زیادونه ده چې په دې سره ډېر شمېر بیروزګار ځوانانو ته به له هېواده بهر د کار زمینه برابره شي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1050 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو یوه بوجۍ 1500 اتیا افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمه نۍ بوجۍ 2400 افغانۍ، د غوړیو 14 لیټره ټیم 1060 افغانۍ، یو لیټر پټرول په 250 افغانۍ او ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر یو اویا افغانۍ 33 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 49 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومانه 11 افغانۍ 25 پوله او زر پاکستاني کلدارې 599 افغانۍ.
یوسف خان زدران اقتصادي خبرونه در واورول. دوستانو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو، خو وس د سیمه او نړۍ و مسله راخلو. د شمالي کوریا د اتومي لانجې د هواري لپاره ډیپلوماټیکي حل ځلې یو وار بیا تیز شوې دي. په دې لړ کې تر ټولو وروستی انکشاف دا دی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پینګ یانګ ته تللی. اسمت سروان را سره په سټوډیو کې دی، په دې موضوع به ورسره خبرې وکړو. لومړی د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه اوریدونکو ته سروان صاحب معلومات ورکړي.
په سترګو ان صاحب د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د شمالي کوریا له چارواکو سره د خبرو لپاره همدا اوس په پینګیان کې دی. لاوروف په داسې وخت کې شمالي کوریا ته تللی دی چې د امریکا او شمالي کوریا د ولسمشرانو ترمنځ غونډې ته چمتووالی روان دی. پینګیان ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سفر د مسکو یو هڅه بلل کیږي چې غواړي وشي له امریکا او جنوبي کوریا سره د شمالي کوریا په ډیپلوماټیکو تماسونو کې روسیې رول لوبولی دی. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره خبرې کړې وې. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر سره کتنې وروسته لاوروف وویل مسکو د دواړو کوریاګانو او د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د تماسونو هرکلی کوي. روسیه او شمالي کوریا په خپلو کې لنډه پوله لري او عیني حال کې دواړه سره دوستان دي.
ایا دا کتنې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو د راتلونکي غونډې سره مرتبط لري؟
دقیقا ارتباط لري. دا کتنې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د کتنې لپاره سریزي ګڼلی شو چې ټاکل شوی ده د جون په 12مه په سنگاپور کې وشي. تر اوسه پورې د شمالي او جنوبي کوریاګانو ولسمشرانو په همدې اړه دوه ځلې سره کتلې دي. شایي په یاد مو وي چې یو وار د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو خبرو ته هیله یو مختمه شوه، ځکه چې ولسمشر ترامپ وویل چې په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر سره ټاکل شوی غونډه لغوه کوي، خو وروسته ډیپلوماټیکو هلو ځلو مرسته وکړه چې دا غونډه لغوه نشي.
د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو یعنی د ښاغلي ترامپ او کیم جونګ اون په کتنه کې په کومو مسلو د موافقې احتمال شته؟
که دواړه خواوې موافقې ته ورسیږي نو شمالي کوریا به خپل اټومي تاسیسات ویجاړ کړي او امریکا به په جنوبي کوریا کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. دا ټول لانجه هم په شمالي کوریا د اټومي تاسیساتو او توغندیو د ازموینو په خاطر ده. امریکا او نړیواله ټولنه له شمالي کوریا پرله پسې غواړي چې د اټومي وسلو له جوړولو او ازموینو څخه لاس واخلي. شمالي کوریا همداراز له اټومي تاسیساتو څخه د لاس اخیستلو په بدل کې د یو شمیر نورو امتیازونو لکه د خوراکي موادو د مرستو او د بندیزونو د پای ته رسیدو غوښتنه لري. اشاره مې وکړه چې نړیوال او خصوصا امریکا له شمالي کوریا غواړي چې اټومي تاسیسات پای ته ورسوي، اټومي او توغندوی ازموینې بس کړي او که دا هیواد دا کار وکړي نو امریکا به بندیزونه پرې ختم کړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو عصمت څاروانو چې ترې ومورېدل. د شمالي کوریا د اټومي لانجې د هواري لپاره ډیپلوماټیک هلې ځلې یو وار بیا تیزې شوې دي. په دې لړ کې وروستی انکشاف دا دی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پینګ یانګ ته تللی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم هلمند ته ځو. په هلمند کې تیره شپه د افغانستان د ملي اردو کمانډوز واکونو عملیات کړي دي او 103 تنه زندانیان چې د طالبانو په دوو زندانونو کې ساتل کېدل خوشي کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په آزادو شوو زندانیانو کې 15 ښځې او 3 ماشومان هم شامل دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو کمانډوز وکونو تیر شپه د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د طالبانو په دوو زندانونو حمله کړې دي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د پنځشنبه په سهار ازادي راډیو ته وویل دغه عملیه د سور کاریز او د بابا په کلیو کې سوي چې په پایله کې 103 زندانیان، 15 ښځې او 3 ماشومان هم پکې شامل دي د طالبانو له منګولو خوشي سوي دي. ښاغلی رادمنش وایي چې آزاد شوي زندانیان په هلمند کې د شورا پوځي کم ته انتقال سوي دي. زموږ اتلو کمانډوز وکونو د تروریستانو محبس له منځه وړی، څلور کسانې وروژلي او یو کسینی ولای. په دغه عملیاتو کې زموږ 103 بې ګناه هیوادوال د ترهګرو له زندان آزاد شوي. دغه شان لس بوشکې ماینونه او نور تجهیزات د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. بلخوا د کمانډو ځواکونو ویان جاوید سلیم ازادي راډیو ته وویل آزاد شوي کسان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي چې له څو کلونو راهیسې طالبانو له دولت سره د همکارۍ په تور بندیان کړي وو. ښاغلی سلیم وایي چې په آزاد شویو زندانیانو کې د سیمه ییزو پولیسو یو شمیر سرتیري هم شامل دي. وسلوال طالبان له کلونو راپه دې خوا د افغانستان د هلمند ولایت په ځینو سیمو کې فعال دي. تر دې مخکې داسې راپورونه موجود و چې د غډلې په یو لړ عملیاتو کې یو شمیر افغان سرتیري اسیر کړي او خپلو زندانونو ته انتقال کړي دي. د کمانډو دوم کنډک قومندان منیب امیری چې د نوموړي په وینا خپل دغه عملیات رهبري کول وای طالبانو زندانیان شکنجه کول او بو او ډوډۍ نه ورکوله.
د یک زندان 46 نفر، 5 نفر زن بود، 2 نفر
په وزندان کې شپږ څلويخت نه و چې په هغه کې 15 ښځې او 2 ماشومان هم شامل وو. دیوبل کلی په بل زندان کې و 50 زندانیان ساتل کېدل. زندانیانو مونږ ته ویل هر ورځ شکنجه کولو تر اخرین ظلم پوري چې د لاسې پوره وو په مونږه تحمیله وو او به ډوډۍ نه ورته رسیدلې. یوازې هغوی چې کورونه یې نږدې وو له کورونو ورته ډوډۍ رسیدلې.
طالبانو په یو خبرسوي اعلامیه کې ویلي چې په دغه دوو زندانونو کې درې نوي جنایي بندیان ساتل کېدل او دوی ته زیان نه دی وختي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان ځواکونه په هلمند کې د وسلوالو طالبانو په زندانونو حمله کوي، بلکې له دې مخکې هم افغان ځواکونو د تیر لمریز کال په لړم میاشت کې د یاد ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې په ورته عملیاتو کې د طالبانو له زندانه 40 کسان آزاد کړي وو.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د خوست چارواکي وایي چې د غلام خان بندر په پرانستو سره د بارولونکو ګاډو تګ او راتګ ډېر شوی چې د خوست د ګمرک عواید ورسره زیات شوي. نجیب الله لوخیل خوست نه تفصیل راکوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د غلام خان بندر د بیرته پرانستلو وروسته د سوداګریزو توکو او مالونو وړل راوړل ډېر شوي، خو دوی هڅه کوي چې د افغان دولت له اوسنۍ پالیسۍ سره سم دا سوداګري دواړو لورو ته یوړول شي. چارواکی وایي چې په دې لنډه موده کې د غلام خان بندر میاشتنی ګمرکي عواید 450 میلیون افغانۍ شوي او دوی تمه لري چې د عوایدو دا کچه به د هر میاشتې په تېرېدو سره لوړ شي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو ته وویل
د هغه ورځې نه چې د غلام خان لاره خلاصه سوې ده طبیعي ده چې په دغه برخه کې تګ راتګ د موټرو ډېر سوی ولې زمونږ هڅه دا ده جدي هڅه مو دا ده چې دغه تګ راتګ دو طرفه واوسېږي او زمونږ تجاران لکه څنګه چې دوی تجاران تر دغه ځای پورې راځي زمونږ ملي پانګوالو تجاران هم وکولی سي چې د خپل راکړې ورکړې تجارت په موخه باندې د کرښه هغې غاړه دې غاړه د قوانینو په رڼا کې په خلاصه توګه تګ راتګ وکړي.
د خوست د ګمرک رئیس وایي چې اوس هره ورځ تر څلوېښتو پورې لوی بارداره ګاډي د غلام خان بندر پر لاره تګ او راتګ کوي او له دې درکه د ګمرک عواید ډېر شوي دي.
روزمره تقریبا د دېرش نه تر څلوېښتو پورې موټر تګ راتګ کوي. عواید موږ ډېر ښه شوي دي. په تېره میاشت کې تقریبا موږ 450 میلیونه افغانۍ عواید لرل د سال په میاشت کې، نو د لارې په خلاصېدو سره طبعا په عوایدو کې زیاتوالی راځي او موږ کوشش کوو د ولایتي ادارې سره یو ځای چې د عواید نور میاشت په میاشت له خیر سره جیب کړو.
د اقتصادي چارو کارپوه نواب امیرزی وایي کچیر غلام خان بندر رسمي ترانزیت شي او دلته د ترانزیت هغه نړیوال نورمونه تطبیق شي نو اوسنۍ سوداګریزي اړیکې او له دې لارې شته ګټه به نوره هم ډیره شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. چا ګمان کوه چې د افغانستان مهاجر نجونې به د امریکا په سیلیکان والی کې یوازې چې یوازې په امریکا نه بلکې په نړۍ کې د ټکنالوژۍ او تجارت د سترو شرکتونو کور دی، د ساینس او تجارت په ډګر کې وده کوي او د ځان لپاره به نوم ګټي. امریکا غږ راډیو د هغه درې افغان نجونو په اړه یو رپورټ خپور کړی چې وخت مهاجرینو په کمپونو کې اوسېدي خو اوس دغلته ستر کارونه کوي او جایزې هم ګټلي. فرشته جلالزئی د دې رپورټ جزئیات ته راوړئ.
ماهره نوابی د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سیلیکان والی کې د پالالتو شرکت مامور او د سټلایټ دستګاه انجینر ده. هغه نه یوازې چې د سټلایټونو د ټکنالوژي په دې ستر شرکت کې ځان ته نوم ګټلی، بلکې له نورو شتو سره د هغوی د مسلکي ودې لپاره د مرستې او همکارۍ په خاطر یې جایزې هم ګټلې دي. ماهره نوابی ته یوه جایزه د سیلیکان والی د سلو بریالیو شتو په کتار کې د سیلیکان والی د بزنس ژورنال ورکړې ده. هغه د امریکا ژغ ته ویلي
One of them was the Silicon Valley Business Journal. Women have been
د سیلیکان والی ژورنال هغه سره شو دي چې دلته نفوذ لري، په خپل شرکتونو کې ښه کارونه کړی او حتی له شرکتونو بهر یې هم اغیزمن فعالیت کړی، معرفي کړی وي او زه هم په هغوی کې وم. خدا یوازې ماهر نه ده چې په افغانستان کې تر مهاجرت وروسته په کمپونو کې اوسېدلې او ځان یې تر سیلیکان والی پورې رسولی دی. سارا صدیقی د انټرنیټي امنیت یا سایبر سکیورټي انجینر ده. سارا صدیقی امریکا ژغ ته ویلي هغه مهم درس چې ما له هغوی زده کړ دا دی چې هیڅوک باید هغه څه چې تاسو یې ترلاسه کول غواړئ ستاسې د رسېدو ممانعت ونه کړي. د ټکنالوژۍ په برخه کې یو بل افغانه چې نوي کارونه یې کړي صوفیا محفوظ ده چې په لندن کې هم اوسېدلې، خو اوس په سیلیکان والی کې د ټکنالوژۍ په برخه کې له پېژندل شویو کسانو ده. هغې په خپل مسلک کې نوي کارونه کړي دي. صوفیا محفوظ امریکا ژغ ته ویلي ډېر خلک حتی دا تصور نه شي کولای چې یوه ښځه چې یو وخت د کډوالو په کمپ کې اوسېده په سیلیکان والی کې نواوري یا نوي کارونه کولای سي. درې واړه افغانې ښځې په هغو میلیونونو وګړو کې دي چې د افغانستان د جګړې له امله اړ شوي چې له خپله هېواده وتښتي او د نړۍ په نورو هېوادونو کې د بیا میشتېدو او بری ته د رسېدو لارې ولټوي. خو د هغوی مسلکي پرمختګ څرګندوي چې د مهاجرت او جلاوطنۍ ستونزو ته اجازه نه ده ورکړې چې د هغوی د مسلکي ودې مخنیوی وکړي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. بخیر از مرد روزگار لار د میټ وی فالی لار دا ډیر د مشکلات سره مخامخ یو بار نه تل لاسه ابل خو مخرب د شنه دمبر فانه شي تا خلق دی ورو بل د عسكر سره کار خلق متازاد دي سی لا لا زری خو خو ما تجربه هم راو دي هغه د خلق دی مردا پیغام دی او سلام.
سلام علیکم، د مانم ګل رحمان دی، د وردګو د ولایت اوسیدونکی هم د ایران څخه خبرې کوم. زه خپل سلامونه د آزادۍ ټولو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته تقدیموم. د ما دغه نظر دی، شاید چې د ټولو افغانانو دغه نظر وي، راځئ چې دغه مبارکه میاشت کې دغه جنګ په افغانستان کې نور ختم کړو او خاتمه ورکړو. زه د تاجکو، اوزبکو، هزارګانو نه، پښتنو نه، نورستانیانو نه، پشایانو نه، د ټولو نه ما دغه غوښتنه ده چې ګوري ویښ ګوري په تذکرو باندې مثال شروع کړی په فیسبوک کې په رسنیو کې. دا یوه ډېره د شرم خبر ده. په تذکرو باندې د افغانستان ژبه څوک نشي بدلولی، د افغانستان غیرت څوک نشي بدلولی، د افغانستان افغانیت څوک نشي بدلولی. موږ ټول افغانان یو، راځئ چې ټول صلح وکړو، افغانستان آباد کړو، خپله خاوره آباد کړو. دغه خارجي قوتونه چې غلي دونه، موږ باید ګټه پورته کړو. ګوري پوه شي، نن هم هغه خلک لکه پاکستان مثلا، ایران څوک څوک دغه جنگی په جنگ چولی او ګټ د خلک نیمونه پورته کیږي. ګوري په لیاز د خدای د جنگ ته خاتمه ورکړي. راځي د مبارکه میاشت طالبان دیم کینی، دولت دیم کینی، د جنگ سالاران دیم کینی، ورور دا ټول دی په واکه ساکینی په واورس کې جنگ خاموش دی. دا خبره ساته وګرځوي. ګوري خلک سترګم جاشم، موږ ټول دی وی کاسه خلک یو، مړی ژوندایم، ټول شریک دی، هر څم شریک دی. ګوره ما ته احساس په خپله رسي، په والله یې ګوري احساس یې دیسه ورسي چې افغان د افغان په لاس وژل کېږي. څه دي تاجک دی، دا هزاره دی، موږ ټول یو خلک. وینه وي واده، غیرت هم یو دی، همت هم یو دی. نورم وخت نه نیسم، خو د رادیو آزادۍ نه دغه یو خواهش کوم چې د ما پیغام به نشر کوئ. نورم خدای مل شي.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
دوستانو اوس هم د خبرونو نوبت راورسید. رضوان مراد په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي یو شمیر طالبانو له افغان دولت سره د سولې د خبرو لپاره لیوالتیا ښودلې او د جګړې د پای ته رسولو په اړه د طالبانو په منځ کې هم تاوده بحثونه روان دي. د تخار ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د دې ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیوله. د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په کجکي ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له یو زندان نه 102 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي آزاد شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د شمالي کوریا له چارواکو سره د خبرو لپاره په پیونګ یانګ کې دی. لافروف په داسې وخت کې شمالي کوریا ته تللی چې د امریکا او شمالي کوریا د ولسمشرانو ترمنځ غونډې ته چمتووالی روان دی. ټاکل شوی ده چې ناټو تړون او روسیې شورا نن په بروکسل کې غونډه وکړي. په غونډه کې به د اوکراین د شخړې، د پوځي مانورونو په اړه، د کړکیچ د کمولو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کیږي. او د امریکا د بندیزونو ګواښونو د روسیې د تیلو لوی شرکت لوک اویل دې ته اړ کړ چې په ایران کې د پراختیایي پروژو پلانونه ودروي.
دوستانو د خبرونه په دوهمه نمایي کې یو کلی زر غږونه ډراما ورپسې د ټولنې د خېګڼې لپاره د دینی عالمانو، ښوونکو، مخورو او مدني فعالانو په رول خبرې کوو. ستاسو په باور دوی د ناوړه رواجونو د ختمولو او د ټولنې د پرمختګ لپاره څه کولای شي؟ نو په دې باس کې د ګډون لپاره سر له وسه خپل پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره پرېږدئ. پایل د یو کلی زر غږونه ډرامې نه کوو.
یو کلی زر غاگونه.
واه واه واه، مشرو دی بات ماشا ماوی چی گوندی زو موگ ده بارک پتی انگور بخواگوی. خو نه، داسه نه ده.
خدای داتا پروژه ماتی که ده چنگه ده بارک پتی انگور تجور راو واردل.
آسی گل پری، مقصد می داو چی ستالا سونا ده بار پتی لانگورو نام خواگه دی. زکا چی ستا ده لاس کورانای کل چی دیر مزا داری دی.
ماویل بلا خبر بوی چی داسی صفتی نمی کوی.
زود بد ماشا بلا خبر هم شتا.
خا بلا کما خبر ده؟
یاره گلپری، پا غزره ترور بانده می سخت جو خوگی گی. جردی بدماشا پا دیر تاگراتا گی پخو پوسته کی واچه ول.
کما زره ترور؟
سنم گلت رو درتا یادو تو زل استا پلارگا نئی کرا لارا چی خیخی ورسا رو کی خوزرو دی بدمشا تاسی اونا نورتا وایی
سا دا خبره دا پاقی خورکی بنده خود مام جز رسوزی خو خدای دی خیر کی اوز بلا خبره پا منز کرا غلی دا
زرو دی بدمشا کما خبره
دا ستا چه دی پلار می یو دیر پیسدار ملگره دی
خوخا
خز اولادون لری اوز لکه چه دی آغان رده چه بزرپری مرکاو کی وی بسم الله بسم الله
نا نا پامچه اغا زارو سری تای ورنکای گورا زده بدمشا تلو زرپری سارا استاسو اغا دی دنیا دی معلمه خبر آیادا که
دی دنیا دی معلمه کم خبره
آه گل پری تلا چون هیر جنه زده بدمشا سا نیدر تا وایم
او تو از دی ماشمان پشان مروری که ما را توای چیزم زرپری تجرو خورم
آقا ده دین خبر ای چه در تکاولا زرو دی بدماشا آقا ده لکاو دنجلی ده واده خبر ای چه پکیه وا
خا خا رایا دشوا آقا خوی ویل چه ده واده لپارا ده شرطه چه لکاو دنجلی با پیوبل رزاوی ده هم ویل چه ده واده لپارا ده سپادت که یوبل سارا لیدل همشی
ده خا اوس نو تا ده سه وکا چه زرو دی بدماشا که خپلا خورس رو ورطا ناچوی ده خبری تکی پر تکی ورطا وکا او طول کورا نی با دی پویاوی
گلالی چنگ دا سینا کراره چیرم بایم در سارا دیو صندوق لطوی
وی اسلاما بیڑا می دا دبان دا بشفقت رو را توالا روی
چیر تا روانی
اسلاما تو څومره ډیر پختنه کوې شفقی تر سره د باغ پټیو ته ځم هلته سابه راټولو
ښه خیر دی سابه به بیا وروسته راټول کې یو خبره مې درته کوله
خدای دې خیر کې اسلاما خیریت خو به وي
وارخطا کېږه ما خیر و خیرت دی هسې پلار ته مې له ولایت نه د شرکت شریک زنګ وهلی و
ښه څه یې ویلي وو
ویلي وو چې شرکت تاوان کړی دی باید چې غم یې وخورو که نه د شرکت په نوم به څه پاتې نه شي
چی څنګه به غم وخورو
زه ولایت ته غوښته یم چې ورشم او د شرکت کارونه ورته سم کړم
وایم زر ځلی خو ورشه ته څه وایې چې ستا ګلالۍ به په خوشحالۍ اجازه درنه کړي که څه
نه هغسې خو پوهېږم خو ما ویل چې ته یو ځل د خپلې پلارګانۍ کره تللی وای
پلارګانۍ کره د څه لپاره
خو نه ویل کېږي هلته په ولایت کې ډېر پاتې شو یو رخصت به دې ترې راخیستی وای
اسلاما زه ستا په خبره ونه رسیدم ستا مقصد دا دی چې موږ دواړه به ولایت ته ځو
هو انشاءالله ځکه د شرکت شریک مې پلار ته ویلي وو چې اسلام راسره نه وي زه په یوازې ځان د شرکت کارونه نشم کولی
وای اسلاما په دې خبره خو دې ډېره خفه شوم
ولې
په مور او پلار پسې مې خفه کېږم په شفیقي ترور پسې خفه کېږم او
بی بی طیبه او بی بی لیلا زه خو یو ځل په ټولو شوبو ګرځېدلی یم دلته بیا راغلم که څه کار پاتې وي چې وی کوم
کور ودم قند آغا په لاسونه د برکت شه ډېر په اخلاص کار کوي
که رښتیا درته وایم هغه د چا خبره چې کارونه مې ښه روان وي دا زړه مې داسې ورسره باغ باغ شي
قند آغا ته بختور یې دا د ښو انسانانو صفت وي چې د ښو کارونو په کولو یې زړه خوشحالیږي
ګوره قند آغا هغه د بخششی په افغانۍ دې څه وکړل
بی بی طیبې په ښه ورځ د چا خبره په جامو کې نه ځایېدم ځکه چې زوی مې په کورس کې داخل کړ او د کورس فیس مې ورکړ
شاباس
طیبې که زه د راډیو یا تلویزیون ژورنالیست وای د قند آغا په دې کار مې یوه ښه پیامي برنامه جوړوله
ګل خبره دې وکړه لیلا داسې وبوله چې تا د قند آغا په اخلاص ښه خپرونه جوړه کړه او زه هم دا د قند آغا ته انعام ورکوم دغه
طیبي بیبي دا د څه شي انعام دی
دا د دې انعام دی چې ته یو ښه پلار یې او دا اولادونو په حق دې پوهېږي
وایم په برکت شې طیبي بیبي
ګوره قنداغه، دا درې دانې کتابچې به دې زوی د لاغا ته ورکړې، او دغه دوې دانې به دې ځان ته وساتې. ښه،
ځان ته وهم په سترګو. خدای دې تا سره ښه وکړي طیبی بیبي.
قنداغه، دا هم زما له خوا انعام. دا یو څو دانې قلمونه او پنسلونه یې ستا د زوی د لاغا، او دا دوه دانې هم ستا.
وهم بیبي لیلا، کور ودان، خو تا او طیبی بیبي راته ونه ویل چې ما خو لیکل او لوستل نه دي زده، تاسو خو ماته هم قلمونه او کتابچې راکړل.
زموږ زړه دی چې د دفتر ملازمانو لپاره د لیک لوست او زده کړې یو ټولګی ولرو. خبره به له ټول دفتر سره شریکوو چې یوه طریقه ورته جوړه کړو.
ګوره مرغانو، دا تاسو ته مې چې څیرې ودرولې له ما به ګیله نه کوئ. تا زه خو د خان د لاور خان ناظر یم. دا دی، تاسو ته مې ګدنه او نورې دانې هم راوړې، دا وخورئ. خو له غنمو سره به غرض نه لرئ. ګورئ ما ته به دعاوې کوئ چې نن سبا.
یاره موسا ګله منم دی ډېر تکړه ناظرې ولکه دا د پټو په پولو دا څیرې ډارونکي تا لګولي.
او خان صاحب، دا خو مې ځکه لګولي چې دا د مرغانو سیلونه نه ګوري، ما وې سپین سترګې ونه کی، او د خان صاحب غنمونه خوري. ته وای ښه
ښه، اوس دا وایه چې له مرغانو سره دې څه ویل، ولې ژړغونې شوې؟
خان صاحب، ښه خان صاحب، نور خو به ښه دي. ته وای ښه.
ښه یم، خو ته زما د پوښتنې نه په څنګ مه تېرېږه. ولکه موسا ګوره، سم ځواب راکړه.
خان صاحب، سم ځواب دا دی. ته وای ښه چې د مولوي صاحب د جمعې د ورځې خوږې خبرې مې رایادې شوې، هغه مې په زړه کې داسې ګردې تاوېږي. ته وای ښه.
مولوي صاحب خو نام خدای دی وي، هر وخت ډېرې خوږې خبرې کوي، د علم او پوهې ګټې راښیي، او ورسره د امن او د سولې خبرې کوي.
خان صاحب وایم، مولوي صاحب بیخي ګوړې او شکرې ورایي. ته وای ښه، د تېرې جمعې خبرې خو یې زما په زړه داسې خوږې لګېدلې چې مه کوه پښتنه.
اوس پویا شوما، یعنی چې ستا د زړه خبرې کولې.
یوازې زما د زړه نه، ته وای ښه، د ډېرو غریبانو د زړه خبرې کولې.
موسا ګله، هغه څنګه؟
خو بس نور نو، خان صاحب ته خپله د کلي ولس خان او مشر دی، په نیمه خبره دې سر خلاصیږي.
موسا ګله، په نیمه خبره خو مې سر خلاصیږي، خو ستا په خبره مې سر خلاص نه شو، ته ماته مو وایه کنه.
مولوي صاحب ګل خو داسې ویل چې د خور او لور ولور حرام دی. و خلکو ته وایه ښه، له دې حرامو ځان وساتئ.
موسا ګله، دا خو ډېر ښه مغزه لرې په خدای، ما ویل کله تا نه به دا خبره بیخي هېره وي.
خان صاحب هېره به ولي، ان له مرغانو سره مې یادوله چې خدای دې میندو پلرونو او ورونو ته انصاف ورکړي. ته وایه ښه چې ولور وانخلي.
ولکه نو مرغان غریبان به څه وکړي؟
خان صاحب که څه کولی شي کنه، ما خپل زړه ورته تش که. خو زه لی درته غوړوم خان صاحب چې تاسې مشران یو کار وکئ.
وایه موسا ګله، کوم کار وکړو؟
تاسې او د کلي ولس نور مشران د مولوي صاحب په خبرو داسې ټینګ ودرېږئ، او دا د غره غوندې درون ولور د خلکو له اوږو نه لرې کوي. ته وایه ښه.
د درنو اردوونکو سلام، تاسې د یو کلی زرغونه ډرامې 244مه برخه له ازادي راډیو څخه واوریده. وړاندې د ډرامې اړوند په یو موضوع د بحث لپاره مو روانې دغه خبرونه ته زه یوسف زدرانو تخنیکی همکار عبید الله عبید هرکلی کوو. په خبرونه کې په دې غږیږو چې نوم لرونکي کسان زموږ او تاسې سیمې د هوساینې او ناوړه رواجونو د ختمولو لپاره څه کولی شي. د دې تر څنګ چې په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره ستاسو غږیز پیغامونه اخلو، کولی شئ په خپرونه کې مخامخ هم را سره ګډون وکړئ. درنو اردوونکو، د دغه خپرونه کې د ګډون لپاره شمیرې دي 0 99 45 30 او 0 22 25 50. د دې تر څنګ چې په خپرونه کې ستاسې نظرونه خپرو، د پانتون استاد او ټولنیز فعال احمد صابر نوري هم را سره په سټوډیو کې دی چې په همدې موضوع به ورسره بحث ولرو. نوري، خپرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مه شئ. تر څنګ یې که پوښتنه هم مطرح کړم، زموږ په ټولنه کې بیلابیل نوم لرونکي کسان ژوند کوي. دینی عالمان لرو، مدني فعالان لرو، ملکانو مشران لرو، همدارنګه تعلیم یافته قشر لرو. دوی د ټولنې د ستونزو د حلولو لپاره لکه ډرامه کې چې هم یو موضوع ته اشاره شو، هغه لوړ ولور و، څه کولی شي؟ د دوی رول به کافي وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه زدران صاحب، تاسې همکارانو او ټولو ګران اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. مننه، ډیره ښه پوښتنه وه. لکه څنګه چې موږ او تاسې ټول پوهیږو، پوهان، حقوقدانان، دینی علما، مدني فعالان، ټولنیز فعالان، یا په ټوله کې هغه تحصیل لرونکی قشر او ځوان قشر د ټولنې په هوساینه کې، د ټولنې په رفاه کې د ډیر یو اساسي نقش لري.
خو دلته زموږ تاسو په ټولنه کې دا تشکیل روغتیا هم پراخ دی، یعنی دا خلک پکې ډیر زیات فعال دي، اما د دوی فعالیت څه نتیجه نه ده ورکړي. انتقاد دا دی د اوریدونکو تل چې موږ خبرونو کې خبرې کړي، نو آیا دا لارې بدلې دي که نه صحیح طریقه باندې مخته نه ځي دوی؟
فکر کوم اصلي ستونزه دلته ده چې موږ په ټولنه کې هغه کوم اساسات چې دي هغه په تیرو څلورو لسیزو جګړو کې له منځه تللي دي. حتی کلتوري اساسات، اخلاقي اساسات تر ډیره پورې ډیر زیات ناوړې اغیزې ورباندې شوي دي، د جنګونو، د ناخوالو، د مهاجرتونو. الحمدلله دا اوس وخت کې بیا هم فعالیتونه شروع شوي دي. ځوانان، ټولنې، مدني فعالان، پوهان، ډاکتران او نور دینی علما، نور خوځښتونه چې کوم دي، دغه ټولو هر چا په خپل ځای او په خپل اغا د توان په حد کې کارونه شروع کړي دي، کارونه روان دي. د بیلګې په ډول هر چا ته کتلی شو چې ځوانان مثلا یو بیلګې دا ده چې په ښارونو کې په دیوالونو باندې د خشونت د منع، د رشوت د منع، د نورو ټولنیزو ناخوالو د منع لپاره ځینې مثلا رسامیانې شوي دي. دا یو ډیر ښه حرکت دی. هلته یو چیرته زه په سړک باندې تیریدم، هلته لیکلي یو ماشوم له پلاره پوښتنه کوي چې پلار جانه، تا د نوي موټر پیسې له کومه کړې؟ نو دا ډیر ښه او ښه حرکت دی، خلکو ته انګیزه ورکوي.
دا په ګڼ مېشته ښارونو کې دي او کابل کې هم بلګې ډېرې لیدل کېږي. خو په لرو پرتو سیمو کې، کلي او بانډو کې چې ډیر خلک د ناوړه رواجونو څخه ځورېږي، هلته بیا د چا رول مهم دی؟ هلته شاید رسامي هم نه وي، دا ډول پیغام هم په اسانه ونه رسېږي.
ځوانان په ټولو ټولنو کې د ټولنې هغه اساس، زیربنا او تهداب تشکیلوي. په ټولو ټولنو کې د ځوانانو باید لژمنتیا څخه، له تخصص څخه کار واخلي. مونږ تجربې لرو د نورو ممالکو، فرضاً په نایجیریا کې چې کله وروسته له 1980 کال نه هغو په اول د اکتوبر ازادي واخیستله، هغو خپل ځوانان ولیږل اروپایي ممالکو ته، نورو ممالکو ته چې تحصیل کې، دوی خپل هم هغه تعهد او تخصص چې کوم هغه یې وکاروو او بیرته خپل مملکتونو راسته نه شول، خپلو ټولنو ته لاړل، خپلو کلو ته لاړل. له کلو نه یې پایل وکړ. په کلو کې د علماو نقش دلته ډیر زیات برجسته دی، د معلمینو، د محصلانو.
مهرباني، تاسو د ځوانانو پر اهمیت او همدارنګه د بیلابیل نورو قشرونو د کار پر اهمیت باندې ټینګار وکړ او ورته اشاره مو کړه. خپل سیمو ته ورګرځو چې خلکو د دغو کارونو په رڼا کې څه تغییر لیدلی دی. مهرباني، تاسو را سره یې په خبرونه کې کلن نظر دی واورو.
توخیم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ سره په تماس کې زه درانسر تا او محترم د قدر وړ مېلمانه او ټول اوریدونکو
ډیر زیات
مننه
خیر اوسې دوه خسته مهرباني کا دمدې موضوع په اړه باندې چې څه کولای شي او یا څه بدلون د غټولو حرکتونو راوسته دي لن نظر دی واورو مهرباني بوي
دا خو ډېر ښه موضوع ده خو البته هر باید په دې کې هڅه وهاند او کوشش وکړي چې یو تر لاس لاندې ټولنه پر سم شرعي او قانوني لار باندې نو په دې کې نو علما او د قوم مشران دا ستر رول لرلی شي او د کور مصر پر خپلو ماتحتو عیال وراره کاکا زوی
توفی صاحب
نظر کولای شي
په ډرامه کې چې موضوع ته اشاره شوی و چې یو عالم دین په دې غږېدو چې فرزن د لوړ ولور مخه څنګه ونیسي زمونږ تاسو سیمو ته کرا شو ودونه کېږي نکاح کېږي آیا کله پوښتنه شوې ده چې ولور څومره و ولې دومره جګ دی که دا په دې شرایطو وي دا نکاح نه تړو دا څه شوي دي عملا یعنې د دې وراخوا چې په اهمیت یې ټینګار وکړو که عملي جنبې ته راشو
بده انا پات د سیده دی ورکه دل ډیر زیات وخت او کوشش غواړي دا یو ناوړه دود د ستور د البته علما ټول نه ځي وايي و دې ته وايي سدا یو ناوړه عمل ده دا باید پریږدو او بیا ولور و نه خو د زمله ور ماته نه کو بیا ولور واخی هم دا باید د انجلی ته ورکی ځکه چې شرع د انجلی حق ده خو انجلی بیا هم ځوان ده نه غواړي چې خپل میړه یا وخارج څه پر کول ته مجبور کی نو خلکو ټول کوشش کوي د علما او ان شاء الله
بیا نظر دا چې واز دوی امش ویلې دی او تبلیغ کړي ډیر مننه بل اردم کې تعالند وخ ورکو تو خې سب تاسو نظر په خبرونه کې خبر شو مونږ وخت دا وخت تاسو سره ځان معرفي کړي لند موضوع پړه ک نظر راته وای
سلام جناب زدران صاحب ته او قدرمن منمن اوری صاحب ته او تخنیکی ټیم ته او ټول درنو اوریدونکو ته اله کوم چیرو غو جوړوي
وعلیکم السلام ډیر مننه بس ستاسو پیغام اورو
مننه نو ډیر ښه موضوع ده او علمان او قومي مشران مدني فنان ځوانان دغه ټول د ملاد تیر حیثیت لري
جناب زدران تاسو په سیمو کې څه کړی کدا سی او بیل غراته وای څه تغیر راغلی دی دوی په هڅو
بالکل خو خره زبا دغه خپل نظر د توړان بکم نو زمونږ په سیمه کې کړي دي خو بیا هم نو په دې شرط باندې چې هغه یو ټاکلې جریمه یې شي وي ډیر داسې وو دغه د لند د ولور په اړه کې نو په هغه ته عقل کې به یو ټاکلې ولور وټاکلو خو کله به چې جانب مقابل سره جوړېدل هغه په کومانس کې بل ولور ټاکلای وو نو هغه خط به ګورون ته نه یاستلو نو داسې چارین کله پیښیږي خو کله
د ایمانه او کومې برغلي کېږي
بالکل کیږي بالکل کیږي جناب زدران صاحب کچيري قومي مشران او مدني فعالان پرېچا وکړي یعنی هغه با تعلیم کسان او هیوادوال سره ملګری وي او یو ټاکلې جرمه کوي نو هر هغه نوړه د پسر باندې نن کله دغه ټول نوړه د دمت په دفاع
ډیر مننه تنګوال سي محترم تاسو نظر په خبرونه کې خبر شو بل اردن کو ته لاند وخ ورکو چې د خپل سیمه هغه حال به هم راته وي چې دغه ټول هڅو چې موږ په خبرونه کې تر دې د مورته اشاره کړي څه نتیجه راوړي کنه او یاد د وړاندیز بچي مهرباني تاسو نظر اورو دا وخت تاسو را سره ازادي رادیو د مهرباني اردن کې را سره خو خبرې نه کوي که بیا هم موږ ته ستاسو نظر په دې اړه پرې خودل په کار وینو کېږي 0 شپږ نوي 0 شپږ 0 شپږ 0 شپږ ته راته پرېږدي تاسو را سره مهرباني مهرباني وعلیکم السلام کوم ځای نه داړي کنی ولي اردن کې خبرې نه کوي لطفا کله هم چاړي کني سه یو خموقیت انتخاب وي چې هم د خبرونه وخت کم وي او هم د نور اردن کو نوبت تاسو نوې اخیسته مهرباني دا اړیکه قطع کوو بل ته ورزو تاسو را سره یې د دې موضوع په اړه تاسو نظر یا د سیمې حال پوښتو مهرباني
اول محترم یوسف خان زدران صفات السلام علیکم رادیو رادیو ټول کارکونکو او اردوونکو ته تاسو ته سلام علیکم سلامونه
ډیر مننه قاری سه پښتون خبرونه ته بخیر راغلی نظر دی ورو
تشکر ډیر سمو زو مو ټاکلې د خبر ته کوم خدای تعالی او علما او تم دا خبره کوي او صلاح او تقریداران او ملکان او مدني فعالان او ورسنۍ ته ټول ته یا ایو الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون وکسام چې ایمان مور غوړي ولي وای سغه شي چې عمل نکوي خبره دا خدای دې وکړي چې دا موضوع دا کو تاسو خو زحمت کاږي رسنۍ ممثلین ولیکن خدای دې وکړي چې دا زموږ د سسې ټاکلې موضوع په موږ کې جامع د عمل واغوندي. یو موضوع شخن کوي چې په کلو او بانډو قراو قصباتو کې جامع د عمل واغوندي. زما په نظر ځوانان چې د ملت ملا تیر علما قرداران ملکان رؤسا وکلا دا د ملت وګړي چې ملت پر راټول دی دا کولای شي چې په هر عرصه کې آگاهي ورکړي او په هر عرصه کې دا ناوړه دودونه او رواجات او خرافات چې تقریبا د 1500 کال را پدې خو په موږ کې شته دا ختم کی.
قاری صاحب پښتون فکر نه کوي چې دا آگاهي خورا زیات خلکو ته ورکړل شوی ده که په عملی اړخ باندې وغږیږو. تنګوال صاحب ویل چې که جریمه وزه شي یعنی ملکان د دې سره همغږي وي علما همدارنګه ځوانان نو دا ممکن نتیجه ورکړي. نو دا آگاهي نه سړی ورتیر شي څه کولی شي؟
آگاهي نه شي ورتیر شي زدران صاحب یو ټینګې مبارزې ته اړتیا شته. یو ټینګ عزم ته اړتیا شته. اوس ګوره یو مقابله ده یو مناظره یو مقابره ده یو مبارزه ده. مبارزې ته اړتیا شته. هر سړی چې خپل د کور خپل د کلي که هر عالم خپل د مسجد اصلاح راولي خپل د مختلص اصلاح راولي او هر مسنظر خپل د کور اصلاح راولي هر معلم خپل د شاګرد اصلاح راولي دا خبر
خیر اوسې. ډېره مننه قاری صاحب پښتون په خبرونه کې د ګډون نه. استاد ستاسو نظر به د همدو نظریاتو په اړه څه وي؟ فکر کوئ چې د لا معلوماتو ورکولو اړتیا ده کنه؟ دلته عملي اقدامات باید وشي او عملي اقدامات ممکنه صورتونو کې باید څه وي؟
د دوستمو ټوخي صاحب چې تماس نیولې هغه ویل چې هر څوک خپل د نفوس په ساحه کې باید کار وکړي. دغې ته زه هم ډېر زیات زه هم ورسره موافق یم. خپل هر څوک خپل د نفوس په ساحه کې لکه استادان چې دي فعالان چې دي په ټولنه کې داسې باید وکړو دا د سوشل چینج یا د ټولنیز تغییر لپاره مثبت تغییر لپاره له وړو شیانو نه شروع وکړو. له وړو مسایلو او مسایل مو د کارونه فعالیتونه باید پروژوي نه وي چې که کله موږ ته کوم مالي کومک یا فنډ راغی موږ هغې ته دوام
ورکولی شو. نن سبا دغه تغیرات تر ډېره بیا ټولنیزو رسنیو فیسبوک ته راغلي.
لویه پکتیا کې مثلا موږ واورېدل چې دغه بعضې قومونو کې داسې یو هغه وټاکل شو یو جریمه وټاکل شوه چې که څوک خپل ماشومان مکتبونو کې شامل نشي هغه به دغه عمره جریمه کیږي. یا د ولور په موضوع کې هم بعضې
ولایتونه
دغسې موږ په ټولنو کې داسې بعضې خوځښتونه لرو بعضې ځوانان لرو چې هغه د خوځښتونه لري مثلا د پنجشنبې او جمعې په ورځو باندې هغه دوی مشاعرې لري هغه دوی خپل هغه کوم مقالې یا لیکنې چې لري هغه دوی بیانوي مدني بهیرونه دي چې دوی کار کوي. دغه دوی که خپل رنګ لږ له دغه مثلا علمي برخې نه خپل د کار لږ عملي برخې ته ورکړي
خپل ځان یې عملي کول وي. فرضاً یو څوک چرته رشته کوي واده کوي که هلته ورزي د هغوی غوښتنه کوي ولور ورته ږدي فرضاً 15 لک 6 لک افغانۍ نو که د 15 لک 6 لک افغانۍ ته غاړه نه ږدي خو دا رشته نه جوړیږي. که غاړه ږدي دا عمل وشو نو دلته دغه کس چې متضرر دی البته دواړه طرف تقریبا څه کولی شي
په همداد موږ او تاسو په خپله ټولنه کې په کابل کې هم دغسې یو څه موضوعات راغلل. غټه قرباني غواړي ډېره غټه قرباني غواړي نه نه غټ همت هم غواړي. بس دوستان ویل چې په میډیا کې نمونه راغلل هغوی خپل هغه د واده خپل هغه جانب مقابل د رشتې مقابل لوری دې ته قانع که چې موږ به خپل د دې واده مصارف یو دارالیتام یتیمخانه باندې مصرفو یا د 50 نفر یتیمانو په تعلیم باندې به مصرفو داسې یو هغه سي یعنی تعین شي. داسې ده چې غټه قرباني غواړي او غټ کار غواړي او هر څوک باید هغه خپل هغه هر څه یې په نظر کې ونیسي کوم وروسته چې کوم مثلا ناخوالی راځي یا څه راځي. طبعا که ټکرونه منځته رانه شي که سړی د ټکر سره مقابله ونه کړي بیا موږ دومره غټ ټولنیز د یو ټولنې تاسو ته معلومه ده چې ورانول هغه د فرهنګي هغه ارزښتونو د کلتوري ارزښتونو ورانول ډېر اسانه ډېر په لږ وخت کې خرابېږي خو ډېر بیا په ځنډ وخت کې.
د قربانیو یا مبارزو مثال حتماً زموږ اوریدونکو هم لري. په خپلو سیمو کې دوی څه ډول تغییر راوستلی دی یا څه ډول مبارزو نتیجه ورکړې ده نو که داسې څه تاسې درنو اوریدونکو لرئ ښه نظرونه مو که موږ ته پرېږدئ شاید د جایزې ګټونکي هم شی شمیره مودی 0 اوس 0 9 0 1 0 0 1 دا شمیره ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي او ستاسو ځینې ښه نظرونه موږ په راتلونکو خپرونو کې درته خپرو. خو نن مو ځکه وبخې چې د خپرونې وخت کم دی که یو بل عملي اقدام ته راشو، لکه ما چې مخکې توخي صاحب او قاري صاحب پښتون نه هم پوښتنه وکړه، فرضاً نکاح کېږي، واده کېږي، هلته جانبین پوښتل شوي دي، هلته فرضاً کله چې د ایجاب او قبول دغه مراسم ترسره کېږي، د ولور دغه موضوعات هلته یادېږي چې عالمان دین خورا زیات رول لري، هلته دا مسئلې کېږي که نه؟
اکثرا په د مسایلو کې چې موږ لیدلې دي په د پروګرامونو کې چې اشتراک کړی دی، دا مسایل تر ډېره پورې یادېږي،
سطحي یادېږي که نه؟ پلټنم کېږي چې روغتیا څه دي حقیقت،
یاره فقط یادېږي، او دا چې عملي هغه تر هغو پورې د تاسو د ټولنې ډېره لویه ناخواله چې د هغه د تعلیم د سطحې ټیټوالی ده، هغه تعلیم کرده کورنۍ کې بیا دا سامسي پوښتنه هم کېږي، او حتی ولوار هم شرعي اندازه باندې هغه مهر ټاکل کېږي، ولوار خلک نه غواړي. مثلا
زم چې تر ډېره خبر شوم، یعنی یوازې یادېږي، آیا په یوازې یادولو دودې هغه ټولنیز مسؤلیت، دینی مسؤلیت دا پوره کېږي؟
نه پوره کېږي، مګر هیلې راټوکوي، هیلې را پیدا کوي، او یو تحرک را پیدا کوي، یو آیډیا او نظریات را
ټوکوي. دغه ټولو نظریاتو یا هیلو سره فرضاً 10 کاله 30 کاله به پرېږدو، خو دا همداسې روانه ده دا لړۍ.
بالاخره عمل ورباندې شروع کیږي، عمل ورباندې شروع شوی دی، داسې نه ده چې بیخي نه دی شروع شوی، په ډېرو ساحو کې شروع شوی دی، کارونه شوي دي، یعنی هر شی هر اول سټیپ نه شروع شي، اول قدم نه، دا قدمونه دي چې همداسې به وړاندې ځي.
ډېره زیاته مننه په همدې هیله باندې چې دا هڅې نتیجه راوړي او موږ د یو هوسا ژوند څخه برخمن وو. په همدې هیله باندې دا خپرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړې وه، له تاسې قدرمن استاد نوري صاحب څخه خورا زیاته مننه، درنو اردوونکو له تاسې نه مننه. خو که نظرونه مو پاتې وي، همغه شمېره بیا تکراروم، 0 اوس 0 9 0 1 0 1 0 شمېره ستاسې غږونه او پیغامونه تر موږ را رسوي.